Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه د اسد لسمه د اگست لومړۍ نیټه ده د امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانکزی د خاضر جلالو په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنۍ لومړنۍ خبري مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم اورئ چې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخابات به راتلونکی کال د حمل په یو دیرشمه وشي نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی ده افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ملګري ملتونه په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستي بریت په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت وټاکل شو پوره خبرونه د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده د انتخاباتو د خپلو کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخابات به راتلونکي 1499 هجري لمریز کال د وري حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره شي که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي خو د انتخاباتو د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرې له انتخاباتو سره په یو وخت وشي ملګری ملتونه په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستي بریت په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کیږي په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پروني ډله ییز بریت کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول دې بریت چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې ګانو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کیږي په خبر پاڼه کې درې ورځې مخکې جلال آباد ښار کې د قابلګانو د روزنې پر یو مرکز د ورته برید یادونه شوې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو لخلي ویل شوې دا بریدونه چې په قصدي توګه په کې ولسی خلک په نښه کیږي د کرکې وړ دي د ملګرو ملتونو دا بریدونه قساوت بللی او ټینګار یې کړی چې د دې بریدونو له ترسره کوونکو سره د محاسبې لپاره باید ټولې هڅې ترسره شي بلخوا ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی د ننګرهار خلکو ته د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکوي چې د ښاریانو د امنیت د ساتلو په خاطر به هر اړخیز ګامونه واخلي او د هیواد وسلوال ځواکونه به د تروریستانو ځالې په نښه کړي په یو بل خبر کې ورچې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست ورستي بریت ته په اشاره وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او مننه نه دی نوموړي زیاته کړه چې د قولي اردو د قمندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره په حکومت کې د ننګرهار د خلکو بې باوري رامنځته کړي ښاغلي رادمنش وویل د جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نوي ګواښونه ته په پام خپل تدابیر او په ښار کې دننه عملیات پراخ کړي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول منافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت وټاکل شو. راپورونه وایي چې له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. منافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2018 کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي په توګه وټاکل شو. پاول منافورت چې 98 کلن دی د 2018 کال اکتوبر کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوۍ تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین نه مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې له امریکا بهر کار کوو. نوموړي دا تورونه رد کړي. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوۍ کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبریالان له پایتخت بانګوي بهر ووتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شول. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباد نه معلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی تورن کړی چې د یکشنبې د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرني بایسکل چلوونکي پکې وژل شول. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل د یو نیول شوي مشکوک کس له اعتراف څرګند شوی چې دا برید د دې ګوند یو فعال غړي رهبري کړی. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د بریدګرو د ډلې مشر په ایران کې روزل شوی و او بریدګرو له برید وروسته افغانستان ته تښتېدلی. تاجک چارواکو دا همګړی د خپلې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. د دوشنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبې په ورځ د تاجکستان په ختلان سیمه کې د لږ تر لږه یو په وسلو او چړو سنبال بریدګر لخوا دوه امریکایان یوه هالنډۍ او یو سویسای ووژل شول. خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې ورای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلان کړه.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده 1 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلی دی چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
گاچونه خرزم تکی خرسوم کریپی گاچم دیتا وې دینه باندې گاچ ناراضی دا کمیسله پاراخلی لسونه لپاراخلی لمن لپاراخلی چګری لپاراخلی بوټه پکې وې غمی پکې وې هر شی لپاراخلی.
بیا مو هم سهار بخیر د ازادي راډیو تغوږی است. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دمګړی د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی وایي د سې شنبې په ورځ د دې کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وای کمیسون نن درایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخابات په راتلونکي 1399 هجری شمسی کال په پسرلی کې د ولید میاشتې په 1.5 نیټه تر سره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشری له تیرو انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجری مریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت تر سره کړي. د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له اوس څخه شاوخوا 8.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لنډ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشری په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. خغلی هاشمی وای تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړوو دا د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو او ولسمشری انتخاباتو ته کارول کیږي او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشری انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشری راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او څیرو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخې نامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالي او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
د نظام د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو ډاټ اورګ کې د آزادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه هم اوریدلای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش یا سیګار اداره وایي افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول کې پاتې راغلي. دغه امریکایي ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن کړی. دغه څارونکي ادارې ویلي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لویو قضیو پر ځای وړې قضیې څېړلې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي په کې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیدې نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچنی قضیه څېړلې. چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د اویا ډالرو په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن سول. لکه چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل سول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي. په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې یې درلود. د فرانسې خبري اجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه چې د وسلولو طالبانو پر وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا شول سوی چې وسلول طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسی ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو په راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زور بند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبه د ورځې حملې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریه ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریه جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د اقتصادي ستونزو له کبله هم د سوریه جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریه په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه 9 کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر 2 کاله مخکې په زور واده ته اړ کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درون جنو کې یوه تر 40 کلنۍ مخکې ودیږي. سامعال هم د غونجونو څخه یو و چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړی ته واده کړای شوی و. د دغه سړی نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دی چې پلار یې سامیا په 1 000 000 افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 40 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 40 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازی ادلی خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له
ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره د کینسر مرکز تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل، په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل، دوی ژمن دي چې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامی روغتیا وزیر وایي، په دغه مرکز کې د سرطانی ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطانی ناروغانو ته به د شعال لري درملنه وشي. د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د یادې امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي شوي په دې مرکز کې به یې ولرو، او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره و چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لاري سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت په وینا، په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډېرې پکې خزي دي. ډاکټران د دې رنس عمده لاملونه په خوړو کې بی احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي، په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 30 ډوله پیژندل شوي چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
Global Medical Partners
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د باکیفیت او ارزان درملنې زمینې برابرې کړي، او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیایي پرسنلو په همکاري شونی دي.
خو یو شمیر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا، د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلې دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وګوري. ګڼ شمیر ایراني چارواکو په ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره له لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس ته ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ترامپ څنګه کولای شي د ایران ولست ثابت کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینی اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې نه دي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ټرمپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو په خاني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس ته ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ایټالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو لپاره کوم مخکې له مخکې شرط لري، نوموړي وویل
I'm ready to meet anytime they want to.
هغه ټرمپ وایي زه چمتو یم چې هر وخت دوی وغواړي ورسره وګورم، زه دا د قوت او یا کمزورۍ له لیدلوري نه وایم، هیڅ ډول مخکې له مخکې شرط نشته. که دوی غواړي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی غواړي. که چیرې دا لیدنه وشي دا به په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راوروسته لومړی ځل وي چې د ایران او امریکا مشران خپلو کې ګوري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړپوړي سلاکار حامد ابو طالبي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویلي د ایران د ولس حقونو ته درناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شاملېدل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د مرستیال علي متوهري له خولې ویلي وروسته لاغې چې امریکا د ایران سره له اټومي تړونه ووتله د دې معنا دا ده چې د امریکایانو سره خبرې به سپکاوی وي. نوموړي ویلي که چیرې ټرمپ له اټومي تړونونه نه وای وتلی او پر ایران یې بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هېڅ ستونزه نه وه.
سارو بجو پینزویش دخیلی لند خبرونه. در افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وی ده ولسمشری در راتلون که انتخابات نیتی پرده پریکر نیهایی کردی ده کمیسون ویلی راتلون که در لسوات نویم هجری المریز کال ده ورید میاشتی پی یو دیر شما بعد افغانستان ده جمهوری ریاست او ولیتی شوراگانو انتخاباتو شیم. ملګری ملتون په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی برید په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. اخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځې چهارشنبه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. پرون په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې برید وشو چې 15 کسان پکې وژل شول. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی تورن کړی چې د یکشنبې د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرني بایسکل چلوونکي پکې وژل شول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اورګ او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم محمد قیم
اچې کوي دلته خرڅوي
تا کاروبار کوم گاچونه خرڅوم ټیکې خرڅوم
اڅنګ لري ټکو کاروبار
شکر زمونږ عمر پکې خصه یې تیریږي خه صفا
دا ټیکې کوم زین راوړي
اخلم زدلته او د هندستان د اندیدی د بمبئی پلوم
گاچونه دی البته
گاچونه هم دا کریپی گاچم دی ته وې دینه باندې گاچ ناراضي
دا خلک شي پاراخلی
دا کمیسه لپاراخلی لسونې لپاراخلی لمن لپاراخلی ټیګری لپاراخلی بوټه پکې وې غمی پکې و هر شي لپاره
څومره وخت یې دا کار کوي
تقریبا د ما عمر خو تقریبا یو 50 کال یا 55 کال کې چې دا کار کوم
او البته متر به څو خرڅوي دا گاچونه
لمتر سلور نیمه روپۍ چې دا میا خصه تر اوسه چې اوس 50 خرڅوم
او قیمتي کوم یو دا یعنی قیمتي گاچونه په گشتري
نه ما سر نشته ما سر دا یو رنگ دی غربي شمې دا چې گز 200 روپۍ دا
او ډیر خلک زیاتره تاسو سودا اخلي کڅنګ
ولا شکر دا و خلک ډیر لمانه اخلي ارزانم دا مضبوطم دا
خپل کور ته امړې کنه
چې په کار چې وېسم چې په کار نیسم نو سمې په کاري چې وېسم
چې په کار چې اتمن دم دی گاچو نه
یزور دی نه باندې بل گاچ خنسته وړم او دم دی را کار اخلو کمی سم ته جوړې سره جوړې
ډیره مننه کو
تا سره خدای دې خوشاله.
په پکتیکا کې تر 2.5 میلیونو د زیاتو افغانیو په ارزښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیکا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د دویمې برخې 12 کیلومتره عمومي سړک د اساسي جوړولو چارې د سې شنبې په ورځ رسمن پیل شوې چې ټولټال 252 میلیونه افغانۍ لګښت په پرې راځي. په همدې مخه په جوړه سوو مراسمو کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د ولایتي شورا استازو د نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو قومي مخورو ځوانانو او ولسي خلکو برخه اخیستې وه. د یادې ولسوالۍ ولسونو د دولت ته دغه کار ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته یې وویل کلونه کلونه یې پر دغه لار په خامه سړکونو ناروغانو سپینږیرو او میرمنو تګ را تګ کاوه چې له زیاتو مشکلاتو سره به مخ و، خو زیاتوي چې د سړک په جوړېدو سره به یې ټولې ستونزې هوارې او دوی به له ګڼو اسانتیاوو څخه برخمن سي.
دغه نن ډېره لویه ورځ ده چې په جانخیل ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه شروع کېږي او هم مهم کار یې چې سړک ده، دا یو لوی کار ده. موږ یې ستایو، هر وخت زموږ دپاره باید داسې کارونه وشي که هغه هر څوک چې کوي.
نو دغه سړک باندې موږ ډېر خوشحاله چې نن یې افتتاح کېږي، دا د خلکو ډېرې ستونزې حل کوي. نو دا ډېره لویه مهرباني ده له موږ سره د ټول دولت.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل د پکتیکا د جانخیلو ولسوالۍ عمومي سړک ته لومړۍ برخې 10 کیلومتره کار له وړاندې پیل سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ یاست وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې. سید سمې عباس.